أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون.
الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. صدق الله العلي العظيم.
دا آيات كريمة دا سورة أنفال فينزوسم آياتي. فدي آيات كريمة كي الله جل جلاله خاص دا يهود چه پا مدينة منوارة كي موجود و د هغو اړوند یو حکم علیه السلام ته بیانوي او په عمومي ډول باندې و ټول مسلمانانو ته د جهاد او د کفارو او د مسلمانانو په مابین کې د اړیکو یو حکم بیانیږي. د اول ځل لپاره به شان نزول د دې آیات کریمه وڅېړو او هغه حکم خصوصي چې د علیه السلام په زمانه پورې ای اړه درلوده یا مورید د دې آیات کریمه او هغه به بیان کو او پسې به عام حکم هم روشانه کو. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه منوره ته را مهاجر شو نو د لومړي ځل لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله په هدایت باندې د قومیت تعصب لمنځه یووړي. د قومیت پر ځای دا عقیده محبت خلقو په مابینس کې وپاشي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې مدینه منوره ته راتی دا محل په مدینه منوره کې غټ غټ قومونه و، اوس خزرج، بنو نوضیر، بنو قریظه او داسې نور قومونه هم موجود و. دغه قومونو هر قوم خپل ځان ته ځینې افتخارات درلودل او دغه قومونه په خپل منځو کې بعضو بعضو به د کلونو کلونو راهیسې څخه بدی درلودې او هر قوم به ځان اصل بالی او نور قومونه به یې کم اصل بلل او یو د بله به یې خپلې بهادرۍ سره ښکاره کولې. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې منورې ته راغی دا خلک یې په حقیقت پوه کړل چې په حقیقت کې قومیت دا هیڅ معنا نه لري، په قومونو کښې اصل او کم اصل نشته، بلکې ټول د الله بندگان دي. هر هغه څوک چې الله ته ډیر نږدې دي هغه هغه څوک دي چې د الله عبادت ډیر کوي. تاسو په مابینځ کې د محبت معیار عقیده ده. که څه هم ستا ورور وي چې د الله د دینه څخه لرې وي نو دا ستا ورور نه دی، او که لیرې یو پردی سړی وي او د الله عز وجل عبادت کوونکی وي، د اسلام په دین کې ښه عقیده لرونکی وي، دا کستا ورور دی. مؤمن د مؤمن ورور دی. په نسب یو څوک د چا ورور کېدلی نسي. حقیقت کې حقیقي ستا ورور هغه هغه څوک دی چې ستا سره په عقیده کې نږدې وي، د الله څخه ښه وېرېدونکی انسان وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د قومیت پر ځای د خلکو په منځو کې د دین محبت کښېښودې. د خلکو د منځو څخه د قومیت خبره ولاړه. اولین کار رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وکړي. دوهم کار رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې دا وکړي چې شاوخوا د یهودو هغه سرسخته قومونه چې وه د هغو سره معاهدې وکړي. بنو نغدر قومو مثلا، بنو قریظه قوم او داسې نور څه قومونه چې وه د دوی سره داسې تعهد وکړي چې زموږ او ستاسو په مابینځ کې به معاهده وي. معاهده ډېر څه کې پکښې وه په دې تړون لیک کې. د دې تړون چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یهودیانو سره وکړي په دې کې ډېرې خبرې وې، ډېرې نقطې وې، خو مهمې خبرې دا وې چې که پر مسلمانانو باندې چا جنګ کوي دغه قومونه به یې ملاتړ نه کوي، او که پر دغه قبیلو باندې بل چا جنګ کوي مسلمانان به د هغه قوم ملاتړ نه کوي. مثلا که یو قوم رالی پر بنو قریظه قوم باندې حمله کول، مسلمانان به یې ملګري نه وي، مسلمانان به لار نور کی. یا د نورو قومونو څخه خلک راغله پر مدینه منوره باندې حمله کول، د مسلمانانو سره جنگ کاوی، دغه بنو قریظه قوم، دغه بنو نغدر قوم به یې ملاتړ نه کوي، ورسره ځي به نه.
دې ته ورته څه مادې نورې هم پک شوې. دوهم کار نبی علیه السلام دا وکړي چې په مدینه منوره کې د یهودي قومونو سره دغسې تړونونه وکړل، تعهدات یې وکړل د دې لپاره چې د جنګ مخه ونیول شي، ځکه په دغه محل لا مسلمانان ضعیف دي، لږ دي، ناتوانه دي، سلاو وسائل مالونه لږ لري. په هر صورت باندې کله چې د بدر غزا وسوه، د بدر په غزا کې د مسلمانانو مورال ډیر لوړ شو، کافران مرعوب سول، یعنی سام روب حیبت و ویره په زړه ورننوتل. یهودیان لکه بنو قریظه قوم، بنو نغدیر قوم، د دوی په زړه باندې هم ویره ورننوتل. که څه هم د اسلام سرسخته دشمنان وه او ډیر زیات نفرت یې د اسلام او مسلمانانو سره کاوه، مګر د دې غزا په رامنځته کېدو سره یې په زړه باندې ویره ننوتل، غلی سوه. د څه وخت وروسته چې کله د احد غزا وسوه، د احد په غزا کې ظاهرا مسلمانانو ته تکلیفونه ورسېدل، څه د پاس اویا کسه مسلمانان شهیدان سول، په دې کې بیا د دوی څه زړه یخ سو، د مسلمانانو په ناکامۍ خوشحاله سوه، یو څه دلاوره سوه، بیا د غارو سره راووتل، بیا یې بهانې لټولې. کله کله به یې څه کول، مسلمانانو ځورول، کله کله به یې داسې خبرې کولې چې موږ د مسلمانانو سره جنگ کوو، موږ خو بهادر قوم یو، موږ به مسلمانان له منځه یوسو. او همدا ډول کعب بن اشرف دا یو یهودی و، دا په پټه د څو مشرانو سره ولاړې مکه مکرمه ته، د مکه قریشو ته وویل چې تاسو دین حق دی پر دا مسلمانانو باندې، تاسو تر دې ښه خلک یاست، تاسو تر دې با عزته خلک یاست، راسی د دې قوم سره وجنګیږي، راسی د دې مسلمانانو سره وجنګیږي، موږ به پران ننګه او ملاتړ وکړو. حقیقت خدا و چې دې د تعهد له مخې منع و د دې کار څخه، مګر پټ پټ به دا کارونه کول چې نو قومونه پر مسلمانانو راپورته کړي، د نورو قومونو سره پټ پټ دې مرستې او کومک وکړي او مسلمانان له منځه یوسي. تا کارونه یې پټ پټ کول. یا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یو ورځ د بنو نضیر قوم ته ورغلی و، د دې په تعهد او تړون کې یوه خبره دا وه، که چیرې یو یهودی به د یو چا مړی به په قتل خطا باندې وکړي، نو مسلمانان به ورسره ملګري کېدل، داروغه به ورکول تدیت ته لارې څخه، یا به په مسلمانانو کې که به چا څخه قتل خطا وسو، دغه یهودیان به ورسره ملګري کېدل، داروغه جوړه به یې ورکول، ازادیت موضوع به یې حلول. دغسې یوه پیښه سوې وه په مسلمانانو کې، د کوم مسلمان څخه قتل خطا شوی و، آن حضرت صلی الله علیه وسلم بنو نغدیر قوم ته ورغلی و، وستل ای چې د دوی سره پر دې موضوع خبرې وکړي. دوی چې کله خبر شول، یو دم یې هلته پټ مجلس سره وکړي او سره ویې ویل چې نبی علیه السلام د دې جوال و څنګ ته ناست دی، ژر ژر به موږ د دې بام و سر ته یوه لویه د ژرندې ډبره وخیژوو، ناببره به پر ایله کړو، نبی علیه السلام به شهید. دوی ژر ژر دا کار سره شروع کړي. دوی چې په دې کار اخته وه، علیه السلام ته الله وحی وکړلې چې دغه رذیلان دغه کار کوي، ته خبر اوسه. نبی علیه السلام سره د ملګرو بیرته رالی، نبوي مسجد ته، او د سعدی ته لیک ولیږئ چې نور زموږ او ستاسو تر مابین معاهده خلاصه شوه. د بنو نغدیر د قوم سره غزا وسول، د بنو قریظه د قوم سره بیا وروسته غزا، چې کله د خندق غزا وسول، بیا د بنو قریظه قوم سره غزا وسول. په هر صورت په دې آیاتو کې الله جل جلاله د دغه خلکو چې د مسلمانانو سره یې وعده کړې وه او بیا یې دا وعده ماتول، د دې په اړه باندې هدایت و نبی علیه السلام ته کړی دی، او فرمایي وایي بدترین خلک دغه کسان دي، حتی تر حیوانانو یې مرتبه ټیټه ده، بد حیوانان دغه کسان دي چې کله وعده وکړي او بیا پر وعده باندې نه خیش او وعده ماتی. او ای پیغمبره، هر هغه څوک چې داسې پیدا کړي چې وعده ستاسو سره وکړي، ورپسې بیرته هغه پټ منافقت را سربیره کړي، وعده ماته کړي، نو ته دوی ته داسې سخته سزا ورکړه چې د راتلونکي نسل لپاره د منافقینو لپاره عبرت. هغه سزا څنګه وه؟ یو نمونه یې بیانوم. بنو نضیر قوم چې کله دغسې معاهده ماته کړل، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دستي لیک دوی ته ولیږئ چې تاسو به یا بارېږئ یا مسلمانان ستاسو سره جهاد، تاسو به ټوله بارېږئ، خپلې مځکې به پرېږدئ، کم سامانونه چې په شا وړلی سي هغه د سره یوسي، نور به خپل کورونه پرېږدئ. دا د الله د لورې څخه یوه سخته سزا وه چې دوی ته ټاکل شوې وه. تاسو تعهد مات کړئ، وعده مو کړې وه، پر هغه وعده مو سترګې پچې کړلې، د الله د پیغمبر د قتل اراده مو وکړل، اوس ستاسو سزا دا ده چې تاسو به جلا وطنه کېږ. دوی ته خو د مسلمانانو همت معلوم و، په خپلو منځو کې سره وویل چې یاره دا خو نه کېږي، د مسلمانانو مقابله خو هیڅوک نه سي کولی. نو داسې یې پر کډو باندې لرګی کښېښوي. دوی چې د کډو اراده وکړل، یو بل منافق عبدالله بن ابی بن سلول، دا یو بدترین منافق و، د علیه السلام حضور ته به هم راتلې، ځان به یې مسلمان ښکاره کوي چې زه مسلمان یم. دی بیا داسې آل ور واستوئ چې تاسو ځئ مه، زه زر نفاره درکوم، زر نفاره درکوم، ستاسو ملاتړ به وکړي، او بنو غطفان قوم دا هم ستاسو خلیفان قوم دی، هغه به مو هم ملاتړ وکړي. نو مسلمانان بیا تاسو کله په زوره شړلی سي؟ هغه بنو نقدر قوم یې بیرته راوګرځوئ. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د الله عز وجل په هدایت باندې مسلمانان صحابه ورواستول، او شاوخوا یې دوی محاصره کړل. د څو ورځو محاصرې وروسته نه د عبدالله بن ابی بن سلول زر نفاره ورته راغله، د دې شیطان د دې منافق، او نه د بنو غطفان قوم څخه څه ملاتړ ورته راغلی. دوی مجبور شول، بنو نغدر قوم دې ته اړ سوه. نبی علیه السلام ته یې آل راواستوئ چې ای د الله پیغمبره، ته چې زموږ په اړه باندې څنګه فیصله کوې، هغه ته موږ حاضر یو، نور دې زموږ سرونه په امن وي، موږ جنګ نه کوو، چې ته راته وایې هغه څه کوو. نبی علیه السلام د الله په هدایت د دې په اړه داسې فیصله وکړل چې تاسو به ستاسو قوم به ټول خپل کورونه او ځمکې پرېږدئ، ځی به د شام په لوري مسافر سي. نو ټوله یې جلا وطنه کړل. دا یو کلکه سزا وه چې د الله په هدایت دې ته پیغمبر علیه السلام ورکړل، د دې لپاره چې د نورو خلکو لپاره عبرت. هر هغه څوک چې تعهد ماتوي دا به یې سزا وي. یا بنو قریظه قوم، بنو قریظه قوم هغه خپل تړون و تعهد چې د پیغمبر علیه السلام سره کړی و هغه یې مات کړي. څنګه د خندق غزا چې کېدل، د خندق په غزا کې د مسلمانانو شمیر ډېر لږ و، سامانونه یې ډېر لږ و، کفار بیخي ډېر راغلي و، د څو قومونو د څو مملکتو څو هیوادو خلق راغلي و، شاوخوا یې مدینه منوره محاصره کړې وه، لس زره کسان و د کفارو، او مسلمانان دونه لږ و چې نرو ښځې لویانو کوچنیانو ایوانان دې ټوله حسابولي وای، لس زره نه کېدل. مګر د دې هغې لس زره یوازې جنګي خلق و راغلي و، شاوخوا یې مدینه منوره محاصره کړې وه. دغسې نازک حالت و پر مسلمانانو باندې چې تر دغه نازک حالت نور نه جوړېدی، په دغسې حالت کې بنو قریظه قوم لاس ایله کړي، او کفارو ته یې لار ورکړه. نبی علیه السلام ته یې حال ورواستوئ چې موږ او ستاسو مابین تعهد نور نشته. نو په دغسې حالت کې چې دوی لاس ایله کړي، وجه یې دا شی وه چې کافرانو ورته وویل چې تاسو خو پټ د مسلمانانو دښمنان یاست، د هغه مو وارې دي، راسئ په دغسې حالت کې د دوی سره تړون مات کړي، نور د مسلمانانو کار خلاصېږي. نو دوی چې کله دغسې وعده وکړل، الله عز وجل هدایت نبی علیه السلام ته وکړي چې داسې کلکه سزا ورکړه چې د دوی د راتلونکي نسل لپاره عبرت. تفصیلي کیسه یې اوږده ده چې کله د خندق غزا خلاصه شول، مسلمانانو ته الله ښکاره بریالیتوب ورکړي، نو بنو قریظه قوم مسلمانانو محاصره کړي، کوم کسان چې د دوی د جنګ ځوانانو هغې ټوله ووژل، د الله په امر باندې دا د دوی لپاره کلکه سزا وه. په هر صورت راځو یو وار د آیات ترجمې ته، بیا که څه پیغام پکښې وروسته بیانو. ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الله جل جلاله فرمای ان بیشک شر الدواب، ډیر ناکار د حیوانانو څخه، دواب جمع د دابې ده، دابه څه ته وایي؟ حرکت کوونکی شی پر مځکه، چې پر مځکه خوځیږي، حرکت کی، روانگی کولی شي، دې ته دابه وایي. او په عام اصطلاح باندې دواب حیوانانو ته ویل کیږي، حیوانان، چارپایان. دلته الله جل جلاله دغه گناهګاران، دغه کافران، د الله نافرمانان، دا بد حیوانان وبلل، ځکه د دې مرتبه تر حیوانانو هم چته ده چې د الله مخالفین وي. نو ځکه الله جل جلاله فرمایي ان بیشک شر الدواب، ډیر ناکار ګرځېدونکي، ناکار حیوانان، عند الله، فنیز د الله، الذين هغه کسان دي، کفرو چې کافران سوي دي، د الله پنیز بد حیوانان، بدترین خلق، بدترین خوځېدونکي خلق، دا کافران دي. فهم فسدی چې لا یؤمنون، دی ایمان نه راوړي. په دې څخه مراد یهود دي. دا کم کسان دي؟ الله جل جلاله یې بیانوي، الذين هغه کسان دي، عاهدت چې تا وعده اخستې وه، منهم د دې څخه، د دې سره وعده اخیستې وه چې ستاسو د مسلمانانو تر مابین جنگ نشته، تاسو به د مسلمانانو و دښمنانو ته کومک نه ورکوئ، مسلمانان به ستاسو دښمنانو ته کومک نه ورکوي. ای پیغمبره، تا د دې سره وعده داسې وکړل، ثم وروسته ینقضون عهدهم، بیا دې خپله وعده ماته کړل، د مسلمانانو د دښمنانو سره یې کومکونه وکړل، پټ پټ شیطانتونه به یې کول، پټ پټ به یې د مسلمانانو دښمنانو ته خبرې کولې چې ونیسي مسلمانان را چپک کړي، جنګ ورسره وکړي. دا د دوی رضالت و منافقت یې و. فی کل مرة په هر ځل او په هر وار کې، او حال دا دی هم دی چې دی لا یتقون، دی د وعدې ماتولو څخه ځان نه ساتي، وعدې ته احترام نه ساتي. نو ای پیغمبره، ته دا خبره واوره، فإما تثقفنهم في الحرب فإما تثقفنهم، پس کچیر تا د دې څخه پیدا کی په حرب په جنگ کی، کچیر تا د دې څخه په جنگ کی څه د وعده ماتوالی پیدا کی، فشرد بهم، پس د دې ته سخت سزا ورکا، فشرد پس وویر ودی، فشرد ویر ول وک بهم، په دې سره په قتل سره. شرط اصلا زغلولو ته ویل کیږي، زغاستې ته ویل کیږي، یعنی دا په دوی سره ویرول وکړه او دوی وزغلوه، دوی ته کلکه سزا ورکړه، داسې سزا چې عبرت وي من هغه چا ته خلقه هم چې وروسته د دوی دي. فشرد بهم، پس دوی ته کلکه سزا ورکړه د دې لپاره چې عبرت شي من هغه چا ته خلقه هم چې وروسته د دوی راځي، راتلونکي نسلو ته به عبرت شي چې څوک خیانت کی دا به سزا او انجام وي. لعل شایهم دی یذکرون، عبرت واخلي. و اما تخافن من قوم خیانتا فانبذ الیهم، و اما تخافن، او کچیر تویریدلې من قوم د یو قوم څخه خیانتا، د خیانت تا ویره دا وه چې دا قوم به زما سره وعده ماته کړي، علامې درته ښکاره شولې، فانبذ الیهم، فستهم ور وغورځوه و دوی ته علی سوا، برابری سره په دوی سره، که چې د وعدې د ماتوالي نه شي پیدا کړلې، دوی وعده ماتول، ته هم دا وعده ور وغورځوه، تاسو به دوی به سره برابر شي. د دې لپاره چې بیا دوی پر نازک حالت باندې وعده ماتي، مخکې بله تاسو وعده ورسره ماته کړي، خپله تیاری به مو نیولې وي. دا چې دوی وعده ماتي، اول ته وعده مه ماتوه، که دوی وعده ماتول او تا څه علامې پیدا کړې، بیا دا کار ته وکړه، ځکه که څوک وار د گشتي تر وعده مخ کی وعده ماته کی، د وعده تر مجھے مخ کی وعده ماته کی، دا خائن دی. ان الله بشک، الله جل جلاله لا يحب الخائنين، دوستی نه کوي د خائنانو سره، د خائنانو سره الله دوستی نه کوي، دا خیانت کون کی انسانان الله نه خوښوي. په هر صورت باندې د دې شان نزول تاسو واورئ چې دا د مدینه منورې يهوديان و، د دې په اړه باندې الله جل جلاله هدایت وفرمایه، پیغمبر علیه السلام ته الاره وشودل چې پر دغه ترتیب د دې سره گزاره وکړه. او عمومي حکم هم دا دی، وروسته به راشي که چیرې کفارو پیشنهاد و مسلمانانو ته وکړي چې زموږ سره صلح وکړي، نو مسلمانانو ته اختیار د دې شته که د دې مسلمانانو او د اسلام ګټه په دې کې و چې صلح فایده کړي، صلح دې وکړي، ورته جایزه ده. او که چیرې دوی ته تاوان کوه، اسلام ته تاوان کوه، یا مسلمانانو ته تاوان کوه، بیا دې صلح نه کړي، د دواړو اختیار ورته شته. په هر صورت که چیرې وعده وکړل، وروسته حکم راځي، تعهد یې وکړي، مسلمانانو ته پکار نه ده چې بیا په دې وعده کې مخالفت وکړي، خیانت وکړي، بلکې پکار دا ده چې په هغه وعده کې په پوره پوره ډول باندې وفا وکړي، ځکه دا بیا د اسلام رنګ بدی او نام بدی. ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا انهم لا يعجزون واعد لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله الايه ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا فدغ ايات الكريمه كي الله جل جلاله كافرانو ته اعلان کی اغا اعلان دادی چې کافرانو تاسو به دا فکر کوي چې موږ خیانتونه کوو د الله نافرمانی کوو د الله مخالفتونه کوو د الله به موږ ایرسو یا موږ خو خورا ډیر خدای نشي رب سره سدلی کومې وته به سزا ور د فکر دې نه کوي هغه کسان چې کافران دي هغه کسان چې د الله نافرمانان دي هغه کسان چې ګناهګاران دي هغه دې دا فکر نه کوي چې دوی به الله عاجز کړي الله به ستړی کړي او دا به ووایي چې دا څونه انسانان دي و دا هر انسان ته چې الله جل جلاله د ذرې ذرې عمل سزا ورکړي دا ممکنه نه ده یا الله وی خبر اوسی د هرې ذری عمل محاسبه الله ستاسو سره کی چاته کې خوښ اس ول عفو ورته کی او چاته کې خوښ اس سزا ورته د ذری ذری عمل سزا الله ورته الله ستړي کی جن الله عجز کی جن د الله څوک ایری جن د الله څوک ور کېدلای نس دا خبره واوري ټول نا فرمانه خلق دی واوري چې د ذری ذری عمل حساب ستاسو تابع د الله خوښ ده چې چاته معافي کی چاته نه
ولا يحسبن الذين ولا يحسبن غمان دينك الذين هكسان كفروا كافرن سوي دي سبقو چدي ممخ کسي وڑان دي بس د عذاب سخه يعني تر عذاب تیر سي د عذاب او خلاص تخلاصن غمان دينك خلاص ادا لينس
دي بدا فکر کي چدا سوچ پي مزدايو پايش په عشرت کي جون کونو د خدای هير سو يا تر عذاب تیر سو يا په دنيا کي عذاب ترازي یا وقت آخرت کی عذاب و ترازی عذاب و تستح ان بے شک هم دی چی دی لا یعجزون دی عاجز کوالی نس مج عاجز کوالی نس اللہ وی مج عاجز کوالی نس زمج قوت زیاد تی دی دی زری زری عمل سزا او حساب ورکو و اعدو لهم مستطاعت من قوه و دی آیت کرمہ کی بیایو بل خطاب دی مسلمانانو تا و اے مسلمانانو تاسو بغافل نه وسیږ کفار تاسو دشمنان دي په اره زمانه اره لمحه کې تاسو به ټول عمر په دې باندې اخته یاس چې د کفارو په وړاندې باندې په وړاندې د جنگ اسباب برابر و اعدو تاسو برابر کی لهم دی ته مستطعتم ثمره چې متاقت وی من قوت د قوت څخه یعنی اسباب د جنگ برابر کی الله جل جلاله عام حکم بیان کړی دی وایي چې مو په طاقت وی سچم پتوان وی هغه سی د جنگ اسباب د کفارو په وړاندې برابر نو دغه اسباب او وسایل چې الله عام شو دلی دی تفسیر لیکي وای دا د هرې زمانه مطابق اسباب به مسلمانان برابرې غافل بنو اوسېش بده بنو اوسېش مثلا د علی سلام په زمانه کې د جنگ اسباب سوا غشي ولیندو تورو د اس پر لیوه داغه تمرینات چې د اس ورلیز د کول او بازیز د کول غشي وشتل نشان د کول تور چلول نیزه چلول سپر یا ډال د کول او زغره دا د جنگ اسباب او په هغه زمانہ کې پر مسلمانانو باندې لازم و چې دا اسباب برابر کړي د جنگ لپاره او داغه څخه ورسته چې په اسباب کې څه ترکی رااله مسلمانان هم باید ترکی وکړي حتی تر ننه چ کوم اسباب او وسایل کفار برابرې پر مسلمانان باندې فرض ده فرض چې هغه سي اسباب او وسایل برابر دا څنګه ده لکه د اوس دنیا دغه عربي او اسلامي هوادونو چې په عايش او عشرت باندې اخته دي په بنگلو په مانیو باندې اخته دي د الله دا فرزه یې هره کړې ده چې الله ورته وايي او اعد لهم مستطعتم ومن رباط الخيل تاسو د دې کفارو په وړاندې باندې خپل سلاوي بل قوت اماده سادی یو وخت نه یو وخت بلاد کفار پر تاسو باندې حمله کوي نو تاسو ګور د پښتور ګولې د دغه عربي هیوادونو شډیر ډیر پیسې درلودې د الله دا فریضه نه وعده کړي کفار ورغله الله ته ټک ټک در بدر کړل با چهانې په دار ور وزړول با عزت خلګې په دار ور وزړول او بی عزت خلګې پر واکمنان کړل نو مسلمانانو ته تر قیامت دا خطاب دی چه تاسو با دا کفارو ستا غافل نوسیش ای تاس تاسو دوستان جوڑه دلی نس تاسو با دا دی پاولان دی خپل اسباب دا جنگ دا هر زمانه مطابق چه سنگ پا کاروی دا غو برابر اول پیدا کول زد کول تمرینات سپورت چه سنگ ضرورت وی دا غو چول شیانو زدکر پر مسلمانانو فرض دا دا زود آیت ترجمه تا و اعید دو تاسو برابر کی لهم دی کفارو لرا مستطعتم تمرچم پتاقت من قوت د قوت سخه یعنی اسباب د جنگ و من رباط الخيل او د تړلو سخه د اسونو اسونه د جنگ لپاره لازمی و د غزاو لپاره اسونه لازمی و د اسونو تړل یا تړل سوی اسونه دواړی معنا ورازي دا تاسو وکي د دې لپاره ترهبون چې تاسو و ویروي به په دې کار سره عدو الله دشمن د الله او عدوکم دشمن استاس یعنی د دې معنا دا نه ده چې تاسو د اسباب او وسایل د دې په ډول برابر کی تر دې علاجات برابر کی بارن او جنگ هم د څه وکیا د اسباب او وسایل او د تمرینات د دې په وړاندې کوي دی خبر ساتي چې موږ دومره سلاوی او دومره قوت لرو دی په ویروي که ضرورت پیش سی ده جنگ بیا با جنگ پکوی ترهیبونا چه تاسو ویروی بی بدغ قوت سر عدو الله دشمن ده الله ویروی و عدو وکم دشمن ستاس او آخرین او نور کسان ویروی من دونهم ما سواد دیسک لا تعلمونهم چه تاسو نفیشنی الله یعلمهم الله یفیشنی ده صحبه و تخطابه و استاس دشمنان چې تاسو په سترګو وینئ د الله دشمنان چې دا کافران دي د دې لپاره دا شان برابر دي او د تاسو دشمنانو لپاره برابر کی چې اوس موجود نه دي تاسو یې نه پیژنئ دا هغه څخه عام کافران مراد دي چې هغه زمانه لا د صحابه او سر په جنگ نه وخت سوي هغه لکه هیرقل تر حضیل او دې ته ورته څه څه قوتونه و چې وروسته بیا مسلمانان په جنگ وسره اخته شول د عیسویانو قوتونه و د یهودو غټ غټ قوتونه و او د ساسانیانو امپراتوری و د ایرانیانو امپراتوری و د دې سره بیا وروسته مسلمانان په جنگ اخته شو په دغه مهال لا صحابه په خبر نه و مخکې لا الله خبر ورکی چې تاسو دغه دشمنان د الله د دین ویني د الله دشمنان ستاسو دشمنان د دې لپاره صلاح جنگ دا برابر دی او یو رقم دشمنان دي چې تاسو اوس ور باندې خبر نه اس وروسته و سره اخته کیږي دا غو لپاره هم برابر و او دا حکم عام د ټول مسلمانانو لپاره دی ما او تا ته هم وای حتی تر قیامت پورې د ټولو خلکو لپاره همدغه حکم دی وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون او که تاسو دا فکر کوئ چې موږ که دا کار کوو سلایو سامانونه د اسانو یو ځای کېدل تمرینات غشي ولینده یا د اوس زمانې معاصرې سلاوي تا که موږ د کفارو لپاره برابرو دا خو مصرف لري لګښت لري الله جل جلاله ورته فرمایي وای بیغم او خاطر جمع په دې لاره کې پیسې مصرف کی ستاسو پیسې چې په دې لاره کې مصرف شولې د پیسې پیسې حساب الله درکی ذره ذره حساب الله درکی د دې پورا پورا بد الله درکی پر تاسو باندې به یو ذره ظلم ونه سي بلکې تاغه څو چند بد به الله درکی د الله در سره وعده ده وما هغه مال تنفقو چې تاسو ولګو من شيء د یو شي څخه فی سبیل الله په لاره کې د الله یوفى الیکم ورا او کامل بدنا بدل درک ورسی و تاسو ته و انتم لا تظلمون او پر تاسو باندې بزدم نه کوي دا کافو و سلاوی خود کفارو د مقابلې لپاره برابری و ساتي دی هم ور باندې خبر کی چې موږ دومره تمرینات او دومره سلاوی دومره قوت درو مگر کچیری کفارو تاسو ته پیشنهاد وکي چې موږ سره صلح وکي اے پیغمبر علی السلام تاسو ته اجازه سته چ صلح و سره وکي کمو غاټه په صلح کې و کمو غاټه په صلح کې نه و مې کوي و ان جنحو کچیر دای میلان وکي چې سلم صلح لره فجنح فاستهم ميل وکله هذه صلح ته وتوکل علی الله پر الله باندې توکل وک ان بشک هو د الله هو دغ الله السميع ذات اوریدون کی العالم ذات علم لرون کی و ان يريد او كثير لي اراده لري اند دې يخدعوك چې ستا سره دې دوکا وکي فان فسبشك حسبك الله استالر الله بس دي هو ده الله الذي هغزات ايدك چې محكم کړي ايت بنصره فمدد خپل سره وبالمؤمنين او فمؤمنان سره كثير دي پیشنهاد صلح در سره وکي ته هم صلح و سره وکي معاهده و سره وکي او عام حکم دا دی د دې آیت په تفسیر کې لیکلی دی چې مسلمانانو ته په کار نه ده چې کفارو ته پیشنهاد وکړي چې زموږ سره صلح وکړي او که چېرې کفارو پیشنهاد مسلمانانو ته وکړي چې زموږ سره صلح روغه جوړه وکړي نو که چېرې د مسلمانانو ګټه پکښې وه نو ورته جایزه ده چې صلح وکړي که ګټه نه وه پکښې بیا دې صلح نه کړي دوی دې په خپل فکر باندې دا کوشش وکړي چې د اسلام او مسلمانانو کومې ګټې وي هغه ته توجه وکړي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين